یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې امریکا د راتلونکي کال بودیجه کې افغان پاوست ته 300 میلیونه ډالر زیات ځانګړي کړي.
د افغانستان پاوست یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام.
د افغانستان چارواکو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته نیت نه لري.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی.
پرون د پښتو ملي ورځ ولمانځل شوه. دې ژبې ته څومره کار کیږي؟
سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي.
او د بلاروس سیاسي مخالفې د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلې دي. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. د خبرونې دویم نیمایي نور بس د پروګرام ته ځانګړی شوی. خو په پیل کې خبرونه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. سربیره په دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي بلل شوي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. پوره خبرونه. سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړښت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې غلی چې خغلی اتمر له سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې لښته فرصت باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې کله هم له دغه هیواد سره اړیکې ښې نه وي. خغلی محب د هغو خبرونو په ځواب کې چې ګواکې پاکستان له ده سره د وروستیو څرګندونو په غبرګون نور اړیکې نه پالي، دا خبرې وکړې او وی ویل چې رسمن داسې څه پیښ شول بیا به د افغانستان دولت او ډیپلوماتیک مراجع د پاکستان ځواب ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړې. هغه په اچین کې د عملیاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال 13 وسلوالو طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. همداراز سړک ولسوالۍ کې هم دوه وسلواله طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو لا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د لګېدو له امله شپږ تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل، پیښه تیر ماښام شپږ نیمې بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هوان دا مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري او د هوان د مرمۍ په توغولو سره یې د ده په خبره د یو واده د مراسمو له ګډونوالو اووه تنه وژل لی او درې نورې ټپیان کړي. د سیمې خلکو ویلي چې هوان د واده په مراسمو لګېدلی او و ملکیانې وژلې دي. د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. هغې پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د رایان ایرا هوایی شرکت د اجباري کښته کولو له کبله نړیوال ملاتړ ډیر څرګند دی. بلخوا د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بلاروس له اپوزیشن سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وشوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بلاروس د اپوزیشن جلاوطنه مشر سویتلانا تخانوفسکایا کړې. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرچانو سره د بیلاروسی خبریال رامان پراتسیویچ مور او پلار هم ملګری شول. د خبریال تیره اونۍ د مینسک پر هوایي ډګر د یوې الوتکې تر جبري ناستې وروسته ونیول شو. مظاهرچانو چې د بیلاروس د اپوزیسیون سور او سپین رنګ بیرغونه له ځان سره وړل، د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد شعارونه ورکړل. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې هم شاوخوا سل کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهرو کې برخه واخیسته. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې له خپلې کوژدنې کاری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پر ماسپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وشول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل شول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ډیلی میل او سن ورځپاڼو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د دیرشو میلمنو په حضور کې ترسره شول. بی بی سي هم د څو ورځپاڼو په حواله د برېټانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی. او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازي لپاره خپل سرونه ورخی. د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پلار میالی ګولی بردی محمدوف یو متقاعد پولیسو چې د اپریل په 13مه د اتاتیا کلنې په عمر ومړ. د سرونو د خریلو او د وی خاص خولې د پسر کولو امر د تلويختو ورځو لپاره د تطبیق وړ ګڼل شوی وو. د راپورونو له مخې حکومت همداراز لزینو دولتي بنسټونو د څو مراسمو د ترسراوي لپاره پیسې هم ټولې کړې وي. د پلار تر مړینې وروسته ولسمشر بردی محمدوف په ډیرو مراسمو کې نه ولیدل شوی او پر ځای خپل زوی سردار چې د صدر اعظم مرستیال هم دی څو مراسمو له هغې ډلې د آس ملي ورځین مانځغونډې ته استولی وو. په ترکمنستان کې چې په خپلواکو رسنیو کلک بندیز لګول شوی، اکثر دا خبرونه په ځنډ راوځي.
تاسو کولی شئ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پاتې د ازادي رادیو ډاټ کام راځو د خبرونې د سر موضوع ته. داسې مهال چې امریکایي عسکر له افغانستانه په وتو دي، متحده ایالاتو د دې هیواد لپاره په کلنۍ بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي. که کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، متحده ایالات به د 2022 کال لپاره افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا پیسې به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې نور جزئیات څه دي، همکار مو دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال استودیو سره وصل دی، له ده به واورو چې د دې موضوع نور جزئیات څه دي.
بلې لودین صاحب، که هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ 25% بشپړه شوې ده، خو تازه د جمهور رئیس بایدن ادارې د امریکا کانګرس ته په خپل وړاندې شوي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیات په نظر کې نیولي. د امریکا ټوله پوځي بودیجه 215 میلیارد ډالر اټکل شوې ده، چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي. وړاندې دا پیسې 3 میلیارد ډالر وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ که دا بودیجه تصویب شي، نو د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې به ولګول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې امریکا غواړي د افغانستان څخه د وتو وروسته د افغان ځواکونو یوه داسې برخه ولري چې وشي کولی خپل هېواد په سم ډول باندې ساتنه وکړي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي، چې عملاً یې د سپتمبر تر راتلونکي 12 نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ اوس شنونکي په دې اندي چې د دې پیسو ډېرېدل ښایي چې امریکا د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ژمنه ده. غواړي د بهرنیو عسکرو د وتلو پر مهال کومه پوځي تشره جوړه نه شو او افغانستان له کوم بل ګواښ سره مخ نه شي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه په دې اړه باندې دوه ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان لپاره یو سیاسي ډار دی چې امریکا یې تر شا ولاړ ده، او دویم یو خبردارې طالبانو ته دا هم دی چې که د سولې نه سرغړونه کوي نو امریکا د افغان ځواک روزنې ته دوام ورکوي. دوی وویل
تر ډېره بریده پورې سیاسي عمل بلل کیږي او دوی موخې تعقیبوي. یو دا چې د افغانستان پوست یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام او یو ښه مورال دی چې ورکوي. د بل اړخ څخه داسې موقع ده چې امریکا د طالبانو سره په جدي چنو باندې د افغانستان د صلح په اړوند مصروف دي. دا د طالبانو لپاره هم یو خبرداری دی.
د افغانستان حکومت په ښکاره د دغه نویو پوځي مرستو د زیاتېدو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې جمهور رئیس بایډن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان کړ، افغان جمهور رئیس ته د نویو اړیکو فصل وبالو او پرونې د ملي ټلویزیون څخه په خپره شوې وینا کې هم چې د کابل پوهنتون دننه د لوبې د بدلون د فرصت په نامه باندې یوې غونډې ته کړې، دا خبره تکرار کړې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو نه وروسته د نړیوالو اړیکو یو نوي باب ته داخلېږي او کولی شي د ښه مدیریت په پایله کې پرې ښه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې افغان سفیر بیا ویلي چې افغان حکومت آماده دی چې له مسکو څخه وسلې وپیري. ښاغلی سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم باید د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو هلیکوپټرو په تدمیم کې چې روسیې له افغانستان سره مرسته کړې او یا هم په افغانستان کې د روسیې د پخوا ساخت خشتره. هغه دا هم ویلي چې روسیه افغانستان غواړي چې روسیه یې هلته نظامي پیلوټان وروزي تر څو د افغانستان په نظامي برخه کې دا هیواد وشي کولای پر اخلاص ولای.
کور ودان زموږ خبريال و چې ویلې امریکایي چارواکو د افغانستان د راتلونکي کال په بودیجه کې هغه هم د افغانستان د پوځیانو لپاره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړی دي. امریکا په داس حال کې افغانستان په وته د چې دغلطه په افغانستان کې هم مهاله د سولې هڅې روان دي او ورسره د جګړې ډګرونه هم تاود شوې دي. وروسته له دې چې د طالبانو یو ولور پوري غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه هم نه لري. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلی و چې افغان دولت د سوری بهیر له خان سره مخ کړی او په خبره یې د دوه تړون ته هم افغان حکومت ستونزې را ولاړوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورز په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت پالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي و چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېخې کړې دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
که
القاعده با طالبان نیست. خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیست یو ګواښ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې را سره پات شي د خزو په اړه نور بحث ځانګړی پروګرام درته لرو، خو اوس د ورځې اقتصادي پیښې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې له پرختیایي صندوق نه بزګرانو ته د 1.1 میلیارد افغانیو وړو پورونو هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړلیک له مخې به د کرنې پرختیایي صندوق په افغانستان کې د 5 بانکونو په وسیله بزګرانو ته پورونه ورکوي. د ښاغلي رستمی په خبره د وزارت د ارزونې له مخې اوس مهال شاوخوا 4000 بزګران په افغانستان کې د پورونو د اخیستو په شرایطو برابر دي چې په دې کې مېرمنې هم شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه هوکړلیک مخه د افغان بزګرانو په ځانداسیا کې دل دي. په لغمان کې کورونا ځپلو او د طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو سره نن نغدي مرستې وشوې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا FAO په مالیه او د FGA موسسې تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د الینګار، علیشنګ او دولت شاول وسوالۍ 3000 کورونا ځپلو او طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو ته څه د پاسه 1 میلیون افغانیو په ارزښت نقدي مرستې وویشلې. د لغمان د کرنې رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل یاد بزګران د کورونا وبا او طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ول چې هرې کورنۍ ته 3850 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کرنې ریاست د چارواکو په خبره تیر کال له دغو بزګرانو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو مرسته هم شوې وه. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په زابل ولایت کې د کلیو د بیارغونې وزارت د سیمه ییز پروګرام له لورې د 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د کاریز جوړولو چارې 92% مخته تللې دي. د دې وزارت بیان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په سید محمد خان کلی کې له معیارونو سره سم د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو زیرمنتون او د 590 متر په اوږدوالي د اوبو لګولو پوخ کانال د جوړېدو په حال کې دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې د پروژې په پلي کېدو سره نږدې 1000 کاري ورځې رامنځته شوې او په بشپړېدو به یې د سیمې په همدې شمېر اوسېدونکي هم ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د یادونې ده چې دغه پروژې له لارې به د ځایي بزګرانو 250 جریبه کرهنیزه ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، 1 یورو 94 افغانۍ 90 پوله، 1 انګلیسي پاوند 1.09 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، 1 هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هیواد د یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري، جزئیات یې په دې راپور کې.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. د وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیسکی خانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ملګري د می په 3 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل زه له اروپایي ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 1 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسیویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ده ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د مې 9مه د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمانځل شوه چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه، هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 140% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبرایي، او دې سره داسې علاقه چې اغلته انټرنیټ هم نرسی، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي، او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري، چې 8.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو. د غرمې